السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژایل برتراند وایي که طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړې توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې دې هیواد کړي پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بی پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابو له لوري ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی، جدي اندېښنې راپورته کړي چې دوی هغه په دقیق ډول څېړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالب چارواکو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او دوی باید دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه بللې ده. د سازمان د سیشن بی په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواښ او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ وو او د طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرلپسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې د خوړو لپاره پر کرنې تکیه کوي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له امله اغېزمنې شوي دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې د هوا دا وضعیت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. د خوړو او کرنې ادارې اټکل کړی چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې به درانه ورښتونه د بلې اونۍ لپاره هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه به په چټکۍ سره راټیټه شي. د خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمي په میاشتو کې د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د ماشومانو خوارځواکۍ عموما په همدې موده کې اوش ته رسیږي. په وروستیو ورځو کې درنو بارانونو او واورې هم ډېرو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بیګانه وخت اعلان وکړ چې د امریکا د پوځ یوه بله بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په ایوا ایالت کې د وینا په ترڅ کې وویل په رښتیا همدا اوس یوه بله ښکلې بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې د هغه له دې بیړۍ څخه هدف هماغه د USS ابراهام لینکن الوتکې وړونکې بیړۍ او ورسره ملې جنگي کشتۍ دي چې د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته داخله شوې او که هغه د امریکا د پوځ بله نوې بیړۍ ده چې سیمې ته استول شوې. خو ترامپ دا هم وویل د هیله لري چې هوکړې ته ورسیږي. د پداسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د کړکېچونو له زیاتېدو سره سم امریکا د سیشن بی په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو د ترسره کېدو خبر ورکړ. اټومي الوتکې وړونکي ابراهام لینکن بیړۍ چې د پرمختللو F-15 جنگي الوتکو په ګډون پر نږدې نوي جنگي الوتکو سمباله ده، په تېرو ورځو کې له خپل پخواني ځای د چین د جنوب له سمندر څخه د فارس خلیج پر لور روانه وه او د امریکا د مرکزي قوماندانۍ سنکم د تایید له مخې د ایران په جنوب کې د دې مهمو نړیوالو اوبو لارې ته نږدې رسېدلې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وکړلې سکون کو زه برښنا غواړم یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس په ماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن 15 سم لوسته هله چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زره به هم یو ځای کوم چې مرکه له دې نه تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل سي تاسو ټول قدر مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو لسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. قدر مونږ وکړلی زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو 15 لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدر مونږ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې قدر مونږ زده کوونکو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاصه سوی نه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل شو چې د ډبرو سکراش منشا چې د پخپله نباتي منشا لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر راغلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی قدر مونږ زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا یې پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکره، وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یادیږي. چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی، چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی. کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډیر ښه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي. چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته کچیرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مهمه سوال چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي. چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی، چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دی، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه پخپله د تورب د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي، دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنې رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی سو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمې د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیاته مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او هم چنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي، په خپله د سکایټلین دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ولیز دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تېرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیځ ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، المیاز ده، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکر لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځ اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي. چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوې صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي. چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپیژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپیژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشرا کلاس په مادت ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوستا. هیله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمن زکون کو نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکړه به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څانګو یا هم له برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هېوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي. چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي ده مروجه ده یا هم په دودیزه توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحت د لومړۍ پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله. او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه، دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، سلاوي ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې دوی په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د په څو محلي لهجو باندې ویشل کېږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پولندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوي ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوي ژبې چې دی یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوي ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه یې له څانګو څخه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي. او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ ایښودونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې ده، قدرمنه زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی، د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده، د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه یې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو کترمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې. هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. کدرمنه زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هره کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړ ژویلې سو هغه لیر فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د لیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ شوی ده، دا موږ او تاسو ته دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی، پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویلی سو کچیرې د بادرتي مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغواړو له یوه هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یوه هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه، فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره، د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو او حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابروي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیس چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمنو زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو که درمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نورو علومو په څېر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هېواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هېواد د جغرافیې ویش، د یو هېواد د بشري ویش، د هغوی د تکوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، د سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسي نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی شو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو. نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک به یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر ترسو. خو په دا وروستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولی شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله راډیو ده چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو، او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسې چې اوس همدلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
پیل ستاسی لکارونو کهو تاسی ننگر هر پانتون نفاره غشوی هسته و اوس ده پختو جبی ده بدینی پا برخه که ده کامن وایس سره کار کهوی ده دی کار پاده مورده وای هست کار مو چنگ مخت روان ده ده سیستم چه دول ده پیسی گتا پا گشته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي سیل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1,978 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3,813 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې ثبتوي، تاسو څه ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې دی، مونږ همدغه روزانه چې کومه سیم مونږ خبرې کوو، او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دغه په ثبتوو، مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه ثبتوو. بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو، یا 50,000 کلیکونه ثبت کو نو بیا همنګ حالت د سب برخه کې زمون کار پای ته رسیدي. بیا موږ د واورې برخه ته راځو. پیلن چې دغه د واورې برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه پیر ته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اطمینان دی کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بلې، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او په پیدا دا چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه بڼه موږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کم موږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلفو فیلن دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو، او مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچني ضرورت چې دي موږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د ثبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو ساعت کار باندې $2 راکوي، او د واورۍ برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورۍ برخه کې موږ ته په ساعت باندې $1 راکوي. نو نظر بیا زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي، د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ درته ډېر ووایئ، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بلې، زه د ما خپل د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی، زه خپل د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لا نه راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وای؟
نه طالبان چې لانو راغلی ما کار کوو زما خپل سلور کال چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسایډ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسایډ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی د نباتاتو یوه دنیا ده بېله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې هم راغلې وې، ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به څه وي خو همدغه بوټي دي کوي به یا نور به پکې داسې خاص څه نه وي. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت د اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي. موږ هم کله چې انسان راشي او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی، ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی، د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښئ، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، موږ چې دی زموږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا موږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړئ او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمون هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ دغه کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولی شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې نه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې، هم کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه هغه کوم باغوان سره چې مونږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراوه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېروي د پولو ترمنځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ځنه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنې زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زموږ زه خپله شوق لرم دې برخه کې، او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شولم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپله د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاترو کورنو یعنی خپلې لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد یې ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه نن ته یعنی اوس چې یو زی دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري څه کوي کور کې
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم زما خپل دوه اولادونه دي یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده یعنی د څلور کالو ده نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي د قرآن زده کړې وکړي بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم او بس په همدې کې مصروفه یم بس د کور کار دی او اشپزي ده پاکي ده صفایي ده بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چا نه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ ځکه چې حتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه زه منتو پخولی شم اشک پخولی شم کابلي پلو پخولی شم پیرکي چې فارسیوانان ورته بولاني وایي پخولی شم هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شي. په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم او که چېرته زمینه مساعده شي غواړم وظیفه وکړم کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې څومره دې ورته خپله کار کړی څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي نجونې تعلیم وکړي پوهنتونونو ته لاړ شي نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی دوی ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسي او پسې کوشش کوي تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي دغه نجونو ته څه ویل غواړې ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی محاولې ښوونځی مو کتلی له هغې نه وروسته کار مو کړی ده څه ورته وایې څومره باید هیله مندې اوسي څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ نجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې و زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله مګم خوشبختانه بیا پنځه کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي نو زما ټولو انجونو ته ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی. انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به نجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده او راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شي وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان. مننه
ژوندی اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
परिवश जनानायम को जमयन परिवश जनानायम को सकसर लकमजन वैरानायम को सकसर लकमजन वैरानायम को जमयन परिवश जनानायम को சரலக்கமஜன்பைரானாய பவயல் தல பைஸ ரெந்தானாயம் ஓ தக்கசல்ல கமஜ்னுன் பவைரானாயம் கசல்லக்கமஜ்னுன் பக்வைரானாயம் சிமயன் ظاہر بن میں پظاہر صورت لچھو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکمجنون پر ویرانہ یم ہو கசல்லக்கமஜ்னுன் பக்வைரானாயம் ஓ சிமயன் அதே பசம் சமஜ்லஸ் சவ்தப்பமாதி ते पसम समझलस सौतपमाजी ते पसम समझलस सौतपमाजी ओम साखियम ओम शराब ओम पैमानायम ओम साखियम ओम शराब ओम पैमानायम ओ तकसरलक मजनुन पर वैरानायम சாபியம் ஓம் ஷராபம் பைமானாயம் சக்கசல்லக்கமஜ்னுன் பக்வைரானாயம் چمایان پو چمایان چمایان پپری وش جانا نایم سکا سر لکم اجون پا پیدانا جم سکا سر لکم اجون پا پیدانا جم سکا سر لکم اجون پا پیدانا جم سکا سر لکم اجون پا پیدانا جم.